2-3-5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو درنو مخترم اوریدونکو او امکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادي رادیو امکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی، تقریبا یوه میاشت کېږي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلي د چاګولي د سیمې څخه نادرکه سوی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د حاجي محمد عیسا اخوند مرحوم زوی دی، د حاجي فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې. نو تاسو را سره دغه همکاري وکړئ، که چېرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده 0-0-1-4-2-8-1-9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم، 0-0-1-4-2-8-1-9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده 0-0-5-1-4-1-8-2.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
د ازادۍ میلمه د ازادي میلما پروگرام درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني. نن مو میلما د کندهار اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لده مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ساده درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مراته جوړ تیار خوش او خوشحال لره. ډېر خوشاله یم چې نن تاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسیدونکو یم. تقریبا 40-45 کاله مخکې هلته زیږېدل یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه پر سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوې ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلیمه د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې، دغه ماوین سپم ترڅو مې د کندهار پر رادیو کې هم یو څو خبرونه چلولې، او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه زه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې مې ترلاسه کړې دي، ځینې زده کړې مې کړې دي، او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې سوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې سوی یم.
سپیشلیست صاحب، تاسو ول چې په کندهار کې اوسېږئ، د یو بیا مهاجر شوي د حالاتو له خرابېدو سره، دا کوم کال و؟ څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وي؟
دا نو هغه وخت و چې تقریبا 1900 کې زما په یاد دی چې موږ شپږ اتیا یخ ژمی و، موږ کوټې ته بهر شو، مخکې په چمن کې و. نو 1900 شپږ اتیا وروستی وخت وي به چې نوی کال سو. نو 1900 سو دا نو هغه وخت دی چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات ناسم دي، بس هر څوک د وطن څخه لکه اوس وخت تښتي. نو موږ به تللي وو په کوټه کې ګزاره کوله، موږ نه تللو د کندهار څخه، بس حالات داسې وه چې ورونه مو ګزاره نه شو کړی. مشاورونه وو هغه عسکري ته به نیوله یا نه پرېښوله. او بیا په ځمن کې مور هم سخته ټپس وله، بیا هغه په کوټه کې شهید سوله. نو دغه حالات و چې د حالات سړی مجبور کې و څوک پر ځاله ملک نه ځي، یا ډېر غریب سي، یا لغه مځنه. نو زه یو په هغه کې چې د مجبورۍ مشتل یو
کوم خاطرات چې په یادی شي دغه وخت ماشوم توب او بیا د کوټې د ژوند راته وایسته د چمن او د کوټې د ژوند راته وایسته خلک چې کله مهاجري شي نو طبعا چې مهاجرت سخته شی دی سختي زیاتې دي ورسره تړلې دي
سلام ته محترم ژوند ټوله د خوږو ترخو مجموعه ده خو زما ژوند کې ترخی خاطرې د خوږو ډېرې دي ځکه چې ما وویل چې زه کوچنی وم چې بیا د هجرت شرایط وم چې مور مې ټپي سوه او بیا هغه پسې شهید سوله نو یو یتیم هلک به نو څه د خوشحالۍ ژوند ولري خو بیا هم ما په دغسې وخت کې د زده کړو لمن نه پرېښوله دولسم ټولګۍ مې هلته ووایه بیا د کندهار دارالمعلمین ته رالمه چې بیا زه رالمه او بیا مې د کندهار پوهنتون ووایه نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې وو سړی هغه ژوند را په یادوي هره لحظه یې ما ته خاطره خاطره وه په دې خاطر چې ما د تنګې ځواني عمر هلته تېر کړی دی په کوټه کې مې تېر کړی دی هغه ملګري مې وروسته په یاد دي هغه کوڅې مې په یاد دي د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو ښوونځي ته به تللو نو هغه هره کوڅه هره خبره یې زما لپاره یو خاطره ده یو دغه د ټولو ښه خاطره ده وه چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد وو د پښتو مضمون به راته وایه هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کوه ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ما ته به وویل بیا به ده دا خبره کوله چې د راډیو موت علم دی دغه ده دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موت علم دی او موږ بیا څه ولو دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل را پیدا کړي یو ژورنالیست سپېشل را پیدا کړي بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالداري بیا مې هغه راډیو اورېدله دا ځینې خپرونې مې اورېدلې نړیوالې او کورنۍ خپرونې بس دغه څه بس مینه پیدا شوه شوق پیدا شو نو هغه چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم په داسې حال کې چې یو سیالي اعلان کړې وه ما درېم سوی وم نو بیا اعلان یې وکړ چې ته دې راسې چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم چې ولته دغه شان کارت لرې مالیا نو ته دلته څنګه راغلی نو په ډېر دغه یې بېرته را وایستم زه ولاړ سه ماجر وګوره راډیو وګوره نو ما ته ډېر افسوس راغلی بخي روس پرې نه یېرېږي بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه ما بیا مې خطر ولیکې ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې نو بیا ویل چې ته راسه موږ بېرته ولاړ یو تا ځان سره بوځو بچ زه ولاړم کوټه ډومې ولیدله هغه سوډګانې ولیدلې زما لپاره هره خبره نوې وه هره خبره خاطره ده بیا هلته مرکه راسره وکړله بیا مرکه چې خپرېدله ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې ځوان نړۍ پر هوایي خبرونه وه بیا زما مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله زه سهاریانو ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودی اوس را مرکه ورسره کېږي نو د کوټې ژوند ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه دې استادې مو وویل خو د شاعرۍ مو ونه ویل تاسو شعر هم وایست لکله
او مننه شاعر سروان صاحب محترم دغه شعر په خو به دی وایي چې خوشمن زړګي په ژغ دی روشن دغه څه دی زه چې به کله ډېر دغه سومه ماجرات به وو مورکۍ په کور کې نه وه وړونه به په یو کور بل کور کې وه نیمه دوستان په افغانستان کې وه نیمه په کوټه کې وه نیمه به چیرې وه نیمه به چیرې وه او دغه حالات په باندې ډېر زور وکړي نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته زه به وګورم زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی د 1990 کال د اووم میاشتې پر څلورویشتم تاریخ مې لیکلی دی چې هغه د 1460 بیا د زمري د میاشتې دومه نیټه کېږي نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی نو بیا مې شاعري کمه وکړه ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي او په کوټه کې چې وم هلته بیا مې د لیسې فارغه سوم بیا مې نو معلمي کوله نیمه ورځ مې دوکانداري کوله نیمه ورځ معلم وم نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم خو شعر مې لیکي په مشاعرو کښې ونډه اخیستې کم شعر مې لیکي یعنې ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی یو آزاد نظم دی دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی د 15 میاشت پر 9 تاریخ باندې د ځان لټون ته غزل د شاپیرویه نه غلط سو ته په خپل شاپیرویه یو ژمه د سپین سهاریه لکه پرخه یې نازکه هم د ګل غوندې شایسته یې په غمو کې راته خاندې د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم ډېر خوښېږم دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې خو چې کله مې نظر چې ستا په سترګو خپل ورک سوی ځان پیدا کړم ډېر خوشحال سم ډېر خوشحال سم
ډېر عالي ډېر عالي
تاسیل آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام آوری زموش میلما لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیتلی دی. سپیتلی صاحب په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې په کتابونو مې تبصرې لیکلې، بیا مې کالمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي ته به خامخا مقاله لیکې ماته یې وویل. نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلي دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم هلته یو اخبار و سرغار اخبار و بیا مې پاک یو کالم شروع کړي چوپ سه چاته مه وایه، پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې په ډېرو بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلي دي او لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، کوچنیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي. د اډو کامل په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچنیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بس د چاپ اضلاج په مخه راغلي دي، مخې مې نه ځنګرځولی، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امې مسلک دی، امې شوق دی، امې ذرایع معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بله، اوس ما یو شمېر کتابونه چاپ شوي دي، تقریبا یو کتاب مې اول چاپ شو د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کالمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار چاپ شوي، بیا ملګرو وویل دا په کتاب کې راجمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته مه وایه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی مې راوژباړې د امام صاحب ژوندون زندګانی، امام ابو حنیفه، ما په پښتو وژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب امام اعظم امام صاحب ډېر مشهور دي، په دې باندې یادوو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربع کیسه ییز کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میش مطبوعاتیان سل لپاره چې زه په کندهار کې وم دا کتاب چاپ شو، او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغاني دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرهون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما په کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا تر ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چړې چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. دای نو زما چې نوی کتاب چاپ شو د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما پاتې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خپره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېڅلې کولی چې په جر شرایطو کې هم کار وکړي، مایوسه نه سي او داسې نه سي چې وایي زه نو مهاجر یم، کار نه سم کولی، کډوال یم، کار نه سم کولی، نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمره ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي او بیا خلک اوري چې د سپېڅلې مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېڅلې مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي او کولی سي ځوانان هېڅکله ماته لاسه ورنه کړي او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلې له کوټې، نو بیا اولین کارم څه و، څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي زما سره، ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا او د زمنان رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، مزامین لیکل، هغه به بیا سهار په اخبار چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستې، سپېڅلي ګر سره حیران و چې دا څنګه حالات دي. ته یقین وکړه د کوره چې به روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونه داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونه د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خو په کوټه گزاره کړې وه، خبرونه ما اورېدلې وې، ما د خبرونه ته نوی رنګ ورکړ، د ځوان خیالونه، په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانان سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وغه مې را شروع کړل. دا پروګرام دغه خلکو ستایې چې هغه د خبرونې پروډوسر برته ویل چې دا ستا لیکونه موږ چیرې کښېږدو نه ځایېږي هر خبرونې ته لس پنځلس دي کله ځي ستا د موږ به پکټان په ډک کې دا څه په وکړو نو ته باید مجبوره یې چې یو بله خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه. هغه به بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبوره کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې به د خلکو د خبرونې اورېدلې بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما ښځو سودا کړ شوې باندې وایي بیا به هغو زما غږ واورېد ول تا هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې ستا خبرونې خو موږ اورو تا بره داس ما په ځینې خطه خندم ازم لکه فلمي رو خو سودا نه سم کولی ځکه هلته دا تازه د فضا د غلط راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړې بیا د کلي پاسه نو بیا راډیو وسوله په هوا کې یو مجله راایستلې وه چې د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم هلته مضامین چاپېدل او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه دا سپېڅلی که مړ څو کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بیا کار استې څو ځای کار کوي ما زه توان لرم دغه توان طاقت لرم کولی شم ځکه د مطبوعاتو د معلمي تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل به دغه و چې دلته خلکو بیا وکنه سپېڅلی وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ماته هم چانس راکړې په دې کې بیا ما د بی خپرونې چلولې شپه شپونه او شپېلۍ یو د شپول په نامه خپرونه وه چې کره کتنه وه یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې ځینې تبصرې بیې دا شام ویل کېدله او یو د اسلام وړانګې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه ډېر خلکو اورېدل په هوا کې دغه مطبوعات دور نه و دغه فیسبوک دا شاندونه نه وه د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبه نشدل تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري نوی فلم راځي زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل بلان ته نږدې شوم نږدې څه چې بېخي در دغه شوم. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ماته بله مخیره پیدا شوه هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وو لکه جهاني صاحب واحد نظري صاحب ښاغلی جنبیش صاحب پروین ملال نو اکبر برئی دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې چې هغه مرکې خبرې سوې خلکو ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس زه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړې بېلابېلې خپرونې بیا مې یو تقریبا تر نیم ساعت زیات دا ټولې دغه راجمع کړې څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې د هغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه چې دا به یو د اختر په شپه نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل سوچ دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړې د اکسو سره چې هلته بیا ډېر خلکو نور هم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بله بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار زابل روزګان کې خبریالي پیل کړه. دغه د سلام وطندار سره مې همکاري راډیو سره همکاري درلوده د ځینو تلویزیون سره مې هم همکاري درلوده. نو دا هغه څه وه چې ځکه داسې ما علاقه وه دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په دا وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت چې دا هم زما د مسلک سره برابر وو دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل ما ریاست جنجال لري زه نسم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه چې باختر اژانس وو طلوعی افغان وو کندهار مجله وه او توزیع مدیریت وو. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کول.
کله بیا له وطنه ووتئ؟
د وطنه نو بیا هغه دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بله خو مخکې تللی وم بیا د ټول اولادو سره ځې ټول رسمي بیاي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درې واري مې زړه ښه کې زړه مې راغونډ کړې را رسېږم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیما آلمان ته رالو چې دا بیا مې دوه کاله د آلمان په راډیو کې خپله کار وکړې. دا بله یو خاطره ده سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوي چې نړیوال راډیوګانې یې دا به څنګه راډیوګانې، هلته ما کار وکړې، مانځه کښېنسم مایکروفون ته کښېنسم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې، هغه ادبي خبرونې چې په دې وړاندې کولې مونږ رپورټ ته راستوه. اخر هغه خبرونه ما چلوله د دې په دوه چویل کې، د ځوانانو مجله مې چلول، د دې مې د ښځو مېرمن دپاره مضامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خپله وایم، دا زه نه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی زما سره. بس دغه اورېدو دغه دی او په ځمن کې پلار یم، څومره مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه وي راسره وې، یقین وکړه چې پلار دغه شو پاچه دی زما څه خوشحاله و ما ته دوه وي کولې. نو د مور پلار دوه چا سره یو په ژوند نه خمه کېږي، خپله هڅه کوي. نو دا د مور پلار مورخ مې وختي پاسه یو شي، د څه یو د پلار دوه وي او زما خپله هڅه و.
بله سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شوان ډیر فرق شته، خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال د تڅنګ ښکارا سو څنګه ځان وسره عادت کوي.
اول چې رااله ما دا سپل ډول ومه، هغه ما بخلګو ته ورخلګو چې تللی یا څنګه ولاره، ما ورته ځب مش په ولسی ادبیات کې نکلون لرو سرواسه محترم نه په نکلو کې وای پلانکی در و غرو در و در ابو واوشتي، ما ول زو در و غرو در و در ابو راوشتي، یعنی بل وچ تر غلیم نه په جو په یده نه په کلتور په یده مزه کزمر د پاره نو ارڅ نه ویني و. یعنی د سې په سړی په مکتب کې ویلی په کورس کې ذکرې آلمانی مو بخي اوریدل نه و، په ځینې وخت مو ترام شه دي کړي مو ورته اند د آلمانی مو ترام چې په افغانستان تر افله پر ای بد وټی کې سره بیره یا پر یو بد وټی کې سره دا ته به کوم شه بده، هغه شه هغه د آلمانی ژبه و. نو دلته راته ټول شیان بیخي یو کال کدر خو زه بیخي قسم شو راډیو ته تلم، نو په ژبه سره خلاصې دی نه په دغه سیستم په یده ما کرا 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 مې ځان سره یار کې دغه زمو د ژبه کورس زمو بس تمه یار کړی ورسره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخ کې و چې انسان هر څه هڅه وکړي پر مطلب عمران ته رسیږي. نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا ست او تن یو غړی نه یریږي. زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د 10 شکاله بعد او تن څه وځي د تن سره شی پر کول ډیره مشکل ده. کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د 10 شکاله څخه ورسه څوک د تن سره وځي. زه فکر نه کوم چې هغه په ټولنه کې عزم سی په ټولنه کې داخل سی کتم داخل سی خو د زم راندې په وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړی د حالت د اړیکې جوړې سی ویاته د نوم اعتبار پیدا کړی دی. دلته خو پردی وطن دی، هر ځانې څخه خبر دی د پردی په انګړ کې اختر نسته. کاستیو کوم سید واړه پردی سی، کاستیو کوم سید واړه پردی سی د پردی په انګړ کې اختر نسته.
تدارته وای چې کله سی انسان یو نیوی ټولنې ته داخلي شي یو نیوی ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سره مخامخ کیشه کومه داسې جالبه قصه لري.
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني و، دا ټول سیستم ته نه وي و، د خلکو خبره ته نه وي و، د دې دوه دستور ته نه وي و. هغه خبره ما پاره نه پېژنم چې کومه سړي کومه خطر ته وایي. موږ په
دستور د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي، مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي، هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس.
او دا شانس ته دا موږ چې تاسو خبرې کوو داسې ګوتو ته نیسو نه چې وروه ته یا تاسو ګوتو ته نیسو دا په جرمني کې به چې هغه ته خلک به بل کما ته کتل به موږ اوساسه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوتو تاسو وینئ څه بدوري دا ولي بدوري پروي موږ داسې ګوتو چاته نیسو دا ډېر بد خبره ده. دا څلور سره ګوتو داسې نیسو چې خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دی دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خمخه په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خمخه څوک پښه په کور کې لري څوک سپی لري مر په وطن کې چې هغه سپی درلودي ګر کړی کې بس نام دارو ار سړی سپی ساتي ار سړی پښه ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ځای ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي. دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر د هاس کلچر دی او بل د پرکوشنانو باندې ډیر توجه ډیر فوکس په پرکوشنانو باندې دی او دا ډیر ښه کار دی. کښانه په ډیره مخه مسایده د کډلو د تحصیل موقع ده کده د خوشحالي موقع ده د لپاره پروګرامونه دي. یعنی مور په پدې مکلب چې ټول اول کښانه فوکس وکړي زګر د هواد راتلونکو دي. زه چې فکر کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکو دونه روشانه دي دي دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکو باندې فکر کړی دي. نو که موږ خپل راتلونکو یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو نه اته خبر شنو نه پرېږدو هر څه چې مو ورته وویل بس هره خبره په شکنځلو ورته کوو، هره خبره په توهین ورته کوو، خبرو ته نه پرېږدو. لویان په مجلس کې دی باید پښې ونه غځوي، چپ کښېني، که خبره وکړه وای چپ ته، بې ادبه یې د خبرو کولو جرات نه اخلو. دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دومره په ټرین کې چې زم ځي وخت د مور پلار سره ملګري دومره ډېرې خبرې کوي، ما دا چې په افغانستان کې څوته چپ څه خبره. نو که چیرې موږ په وطن کې دومره حوصله او زغم پیدا سي د خپل راتلونکي ته متوجه سي، نو انشاءالله افغانستان به ګورې ګلزار سي. ځکه دغه راتلونکي نسلونه دي چې وطن روزي، وطنونه پرمختګ ورکوي، وطن د بریالیتوب لوړو پوړیو ته رسوي. نو دلته زما لپاره، ځکه دا نوی محیط زما لپاره، هر څه هره خبره یې نوې ده، هره خبره یې خاطره ده، هره خبره راته جالبه ده. او دا خلک خو پرمختللی، ځکه پرمختللی دي چې علمي سویه ډېره لوړه ده. جنګ نه دی لیدلی، کېدلی ډېر مخکې لیدلی دي. موږ خو هر ګړی اوس هم په جنګ اخته یو، بیا هم نه پوهېږ څه ووایي. بس پر موږ باندې ګرم دي، انقلابونه باران دی. په دې هیله چې موږ هم داسې په دې هیله چې موږ داسې اوږده خوشحالي ولرو، یو ارام ژوند ولرو. او دلته اکثر خو دلته معلمین چې وینم، بیا خپل د معلمانو سره پرتله کوم، لیکن وکړه په خدای جوړه راسي چې زموږ معلم وګوره په ډوډۍ پرېلاندې دی، ما څومره امکانات موجود دي، څومره خوشحاله دي. هلته دخلته ګورم، دلته داسې څوک نشته د ګورو په شونډه به یې مسکا خپره ده. زموږ دا خو ګرده خو چې ګورې ټول خوابدي دي، غمجن دي. هرې شپې ته چې وایي که پلار یې مړ دی یا مور مړه، دلته چې ګرده وینې ته چې وایي خوشحاله دي، اوس تازه یو نوی کار پیدا کړی دی، تازه اوس معاش اخیستی دی، تازه یو نوی لوړ مقام ترلاسه کړی دی، ټول خوشحاله دي. کسان دي څېرو ته ګورم، ټول څېرې خوشحاله دي، ځکه د کور غم نه لري، د معاش غم نه لري، یو ګړه ډوډۍ رسېږي. نو په دې چې افغانستان یو وخت داسې جوړ تیار شي چې خوش خوشحاله یي، او سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان دی که اروپا ده. د افغانستان نوم په نړۍ کې هر چا پېژندی، د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې رپېدی. دا په دې خاطر چې جنګ یوازې دغه ماړۍ نه نړۍ، د خلکو پر ځینو باندې بد تاثیر کوي، د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي، د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي، د خلکو یعنې په ټول ژوند باندې دا جنګ تاثیر لري. نو موږ به دا نه وایي جنګ یوازې موږ جګې جګې ماڼۍ را ونړولې، بلکې زموږ ذهنونه یې را خراب کړه، او تر څنګ یې زموږ قدرونه راڅه واخیستل. په هغه مخکېني انقلاب کې ټول دغه سوه ده، د منځه ولاړه یا د وطن څخه ووتل. نو دا خو د علمي سرمایه ده، د وطن څخه ووځي، وطن شاته پاتېږي، وطن خو په دوه خلکو باندې آباد دی.
اوس په څه بوخت یاست؟ تاسو مخکې اشاره وکړه څه موده په دوچې ویلې کې کار وکړو.
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړې، پس هغه چې وکتله چې تر څو ژبه زده نه کې، دا نه یوازې دلته، هر ځای ژبه د ټولنې د داخلېدو کلی ده. نو چې ته کلی ونه لرې، ټولنې ته نشې داخلېدلی، دا به ته ځې او راځې، کار ته ځه، کور ته ځه، نور هېڅ نشې کولی. نو دا مې غوره وبلله چې زه کالته به د پښتو څانګه وای، د افغانستان څانګه وه، دری پښتانه، دری ژبې او پښتانه را سره وه. ما هېڅ د المانۍ نه سو زده کولی، ځکه زما ټول کار دې سره سر کار. بیا چې به کور ته راغلم، په کور کې بیا خپل کورنۍ ونه، ما نه سو زده کولی. نو دا مې غوره وبلله چې تر هر څه لومړی زه پلان ژبه زده کړم، او د ژبې څخه وروسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي، کار وښه دی کوي، بیا په لیکونو به اخته یم، ځینه دغه سره سره ځینې مواد راسره پراته دي چې هغه پخېدو ته اړتیا لري.
سپېڅلی صاحب ډېره زیاته مننه کورم وطن.
ډېره مننه ښاغلی سروان صاحب، بیا له تاسو څخه ستاسو درنو اورېدونکو څخه پوره نیم ساعت اوس زما خبرو ته غوږ ونیوئ. په دې هیله چې زما خبرې ستاسو ټولو لپاره یو څه یي، او ستاسې خپرونه که رنګینه کړې نه وي، بدرنګه کړې نه وي. ډېره مننه، ژوندي اوسئ.
Dada masup sar lai de, dada or sada ko pita, har paan khumare da, har gulab musharab isho. Dada masup sar lai de, dada masup sar lai de, dada or sada ko pita, har paan khumare da, har gulab musharab isho. Dada masup sar lai.
په خلوت راکې د خاموشي او حشر دی.